غنوکتونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2013 کال د فروری شپږشتمه نیټه ده او وختونه دی په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دی نهه نیمې او په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زاد نان رشید
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات موږ ستاسو دپاره راوړي دي خو لاول غوږ شئ چې د نن د ورځې په خپرونه کې مهمه موضوعات څه دي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچنو اړیکو هواری لپاره افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وایي افغان کډوال د ترهګرو سره اړیکې نه لري خو وایي د افغان کډوالو واپس ستنېدو لړۍ به سکل د مې په میاشت کې پیل کیږي
پی خبر ته ورغلی د کورمې احتجاج کوونکی وای په سیمه کې ورسره ظلم شوی دی وای حکومت ورته د ویجاړ شوو کورونو تاوان هم نه دی ورکړی
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د ګډو مفاداتو د شورا غونډه شوې چې د صوبو ترمنځ د مالی وسایلو او د سی پیک پروژې په اړه خبرې اترې پکې کړې دي
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم به مونږ تاسو سره په دې خبرونه کې شریکو مونږ سره اوسئ
قدمونه اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو او ټی وی ریډیو ته غوږ کې ټی وی باندې ګورئ هم مونږ راځو په خپل اولنی رپورټ ته چې په اسلام آباد کې یو افغان پلاوی راغلی دی او د هغوی هڅه کوي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دی هغه اړیکې کوم کې چې اړی ګړی دی او هماری پکې نشته دی هغه برابر کړي دغه سفر په اقله باندې مونږ تازه حال اخلو د خپل خبریال ارشد حسین نه ارشد حسین صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو صحیح بخنه وړم وختي هغه سره مونږه خبرې کړې وي زمونږه همکار مجاهد جواد او دغه نه پښتنه کړې و چې اسلام آباد ته چې کوم پلاوی راغلی دی هغوی په کوم خبرو باندې خبرې کړې دي او د تازه صورتحال څه دی تاسو وړاندې کوو
جی دا تاسو څنګه پتر چې د پاکستان او افغانستان کې په شخصي توګه باندې د ادارو ترمنځ د شخصي ادارو ترمنځ د ټریک ټو ډیپلوماسي یو سلسله لړۍ روانه ده نو هم د دغه سلسلې په لړ کې یا هم دغه لړۍ په ترڅ کې چې دی نو دا دولس کسیز پلاوی نن اسلام آباد ته رسیدلی دی او دا دولس کسیز پلاوی چې دی نو په دې کې د افغانستان د پارلمان غړي د افغانستان بزنسمینان یا چې کوم تاجران دي هغوی هم شامل دي نو د دې بنیادی مقصد خدا چیرې په پاکستان او افغانستان چې پروستو کې کوم تعلقات دي دا غي چې کوم وځه دا نو په هغه خبرې کول بیا چې پروستو کې په کابل کې کوم خنړې بریدونې شوې و نو په هغه باندې خبرې کول او ورسره د پاکستان کې چې کوم افغان کډوال میشتي دا غوي په واپسه او دا غوي په آینده باندې خبرې اترې کول دي او ورسره د دې ترڅنګ چې دی نو کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم ټریډ کیږي یا کوم تجارت کیږي نو دغه تجارت په لار کې کوم خندان مخې ترازي نو په هغه خبرې کول دي جواد صاحب زه به تاسو ته ویم چې کوم نن لومبه ورځ د ډایلاګ یا د دې مباحثه نو په دې کې چې دینو د افغان پلاوی کې یو مشر شامل دی بزنسمن تاجر هم دی چې سید قطب الدین ریدار صاحب نومیږي هغه اوس زمونږ سره درنګ شی به مخ کې خبرې وشولې او هغه مونږ ته هغه حال احوال تیر کړي چې کوم په دغه غونډه کې په کوم معاملاتو خبرې شوې نو هغه ویل چې لومبه خنن چې کوم خبرې شوې دي نو هغه د افغان کډوالو په پاکستان کې مې چې کوم شتون دی او بیا پراتونکو ورځو کې د دې پراتونکو مودې کې د دې د واپسې لارې چارې لټول دي نو په هغه باندې خبرې وشولې هغه وی چې مونږ سره هم نن په دې ملاقات کې په دې خبرو کې د پاکستان د کورونو او د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ هم لید کاته وکړل او هغه ډاډ ورک دی پلاویتا چې پراتونکو د مای په میاشت کې د افغان کډوالو خپل وطن ته پدرناوي او عزت سره د واپسې لپاره به دوی چې د د یونیسیار سره د پاکستان د حکومت سره او د افغان امبیسی په شریک حلو زلو به دغه عمل سرته کوي. هغه دا هم ویل چې رنن په دې غونډه کې چې کوم درې سیشن دا په درې ورځې جاری په دې لومړي سیشن کې چې دی نو په دې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کوم چې تجارت خپل مینځه دغه تجارت په پولو باندې را پیښ مشکلات او د هغې د هواري په چارو بیا وایي چې دا درې ورځې پس دغه غونډې نه پس په بیا دوی وړاندیزونه ورکړي دواړو حکومتونو ته خپل خپل پلاوي چې د ټریډ یا د افغان کډوالو یا د خپل مینځ تعلقاتو د ښه کولو لپاره څه لارې خپلې کړي شي.
ډیره زیاته مننه ارشد حسین کورودا.
درنو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
قدمند اوریدونکو تاسو زمونږه د اسلام آباد خبریال خبري واوریدلې چې څنګه پاکستان او د افغانستان حکومتونه راضا شوي دي چې افغان کډوال کم چې په پاکستان کې میشت دي هغه سکل د مئی په میاشت کې واپس افغانستان ته ستانه شي. خو همدغه شان ته شمالي وزیرستان کې کله چې ضربي عذاب اپریشن کېدل نو یو شمیر د وزیرستان نه شمالي وزیرستان نه افغان پاکستانی کډوال چې دي په قبایلي سیمو خلک چې دي هغه افغانستان ته پکړه مجبور کړی شوی وو او وس حالته کې هغه دی او د پولیټیکل انتظامی د معلوماتو تر مخه دغه سلور زرو پوری کورنۍ دي. خو ځای خلک وایي چې دغه کورنۍ د لس زرو پوری دي او د هغوی د واپسۍ عمل چې دی هغه وس پیل کړی شوی دی. نور تفصیلی معلومات ته درکو عدنان بیټنی په دې رپورت کې.
د پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه د ضربي عذاب نوې پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته کډه شوې کورنۍ د دویم پړاو یو ریبیا یو کال وروسته پیل سوی او په تیر سوي کال جنوري میاشت کې نږدې 3000 کورنۍ له افغانستان څخه د پاکستان بکرخیلو سیمې ته کډه شوې وې. دوی په افغانستان کې د درې کالونو زیات کډوالۍ ژوند تیرولو باوجود هم د خپلو کلو او کورونو په ځای باندې ما قبایلي سیمې افربونو بکرخیل سیمه کې د کډوالو کم تراستنې شي. دا په داسې حال چې په وروستیو کې په افغانستان کې میشته کډوالو یو احتجاجي غونډې پر مهال غوښتي وو چې د کډوالو نړیواله اداره دې ورته په وزیرستان کې د واپسۍ لپاره سهولتونه برابر کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه لخوا جاري شوی یو خبر پاڼه تر مخه له دوی سره نږدې 4300 یو کم دېرش کورنۍ د واپسۍ لپاره نوملیکنه کړې او دغه مرحله چې له نن څخه پیل شوې تر یو میاشت پورې به دوام لري او د هرې ورځې په شمېر به 50 کورنۍ د افغانستان ګلون کیمپ څخه د غلام خان بندر د لارې بیرته واپس کوي. د دوی په خبره د کډوالو د واپسۍ لپاره په غلام خان بندر ټول انتظامات ول شوی دی چې پکشي ترانسپورت او خوراک شاک هم شامل دی او هلتنوم لیکنه ورستره بکا خیل کډوالو کمتا وړل کیږي او هلت دوه اونې دی رول ورسته به اجازه ورکړل کیږي چې په کم کې پاتې کېدل غواړي او کده کم څخه بهر بلکوم ځای ته تلل غواړي او کله چې د علاقو واپس وي نو دوی به هم د نورو کډوالو په سیر خپل علاقې ته واپس کوي. اخو ته افغان سرواکي وای دوی سره په ګلون کم کې نږدې 10000 نه زیات کورنۍ میشته دي چې د نړیوالو په ملاتړ ورسره مالی مرستې هم تر سره کیږي او د 3000 نه زیات نورو کورنۍ هم د پکتیکا لمن او بیرمل سیمونه را رسیدلې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو مشر ملک غلام خان وزیر وای دغه د واپسۍ شمیر ډیر کم دی او حکومت شاید د مرحله کې په افغانستان کې میشته ټول کډوال بیرته واپس کړي.
بل زمونږ د نارت افغانستان پولیټیکل اجن موجود و او نارت افغانستان چې کوم انتراز د جوسی ته به تر مونږه جرګه وشو اتمندای کوم یک مونږه دغه خبرې کړې وې چې مونږه څومره کډوال دی افغانستان کې تقریبا 4000 نه دي زمونږه تقریبا 8-9000 پی ملي دالته پرتی دي په خوست کې تر افغانستان کې سټ په افغانستان کې بیرمل او د لمن په سایډ باندې افغانستان کې په دې سایډ باندې پراته دي په کار چې نن د 200 پی ملي پټاک دار کړه راستلی وای او دلته پاکستان دار راستولی وای.
د کډوال په افغانستان کې هم د کډوالۍ پر مهال خپل ژوند انتهایی ستونزمن یادوي او د واپسې پر مهال هم په وزیرستان کې د اسنتیاو لپاره اندېښمن دي. د پښتون غورنې غورځنګ یو فعال غړی محسن داوړ وای د کډوال نور و نه زورول شي
دی ریاست ته پکار دا ده چې په خاص ډول په خانیت د خلکو ته هرکلی ووایي او کومه کډوالي کوم د کور نه بهر چې د خپل ژوند تیر کړی دی هغه چې اوس بیا راځي خپل کورونو ته خپل کلو ته نو ډېر یقینا دا دومره اسان کار دی چې یو سړی خپل کلی ودن ته ځي خو یو دوست بیرته واپس را روان دی. په پکار ده چې هغه ټول سهولیات دته مهیا کړي که د کور لاندې شوی د هغې باندې پسو کړي که نور داسې مسلې دي او ټول مسئله هواره کړی شي او دې ته په خن نظر دلته وکتل شي نه کې چې هغه دلته راشي او دلته بیا خپل وطن ته پیرته او بس تر څنګ پدې بیا سماري
یار دی چې شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب نومي عملیات کال 2014 نمایښ شي پیل شوی وو او دې عملیاتو په وجه د حکومتي شمیرو تر مخه په زرګاو شمیر کورنۍ له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته کډه شوی وي افغانستان چرواکي دغه د کډوالو شمیر نږدې 25000 کورنۍ یادوي چې پکښې نږدې 3000 کورنۍ بیرته واپس کډه شوی دي ادنان بیٹنای وای صف امریکا دیو رادیو او ٹی وی
دا وی او ای دیو خبرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیو په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
دا ویب پاڼه پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هېرې نه کړئ
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا تیره هفته د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډه په پیریس کې وشوه او په دغه غونډه کې امریکا، برتانیا او فرانس ورسره یو څو نور ملکونه هم ملګری وو. دغه وړاندیز یې کړی وو چې د پاکستان نوم دی د ترهګرو سره د مالی مرستې کولو په ملکونو د ملکونو په فهرست کې واچولې شي. د دې غونډې نه پس چې کومه اعلامیه جاری شوې ده د هغې په حوالی سره وسه پورې واضح خبرونه په میډیا باندې داسې نه دي راغلي چې وضاحت یې وشي چې آیا د پاکستان نوم په دغه ترهګرو سره د مالی مرستې کولو ملکونو په فهرست کې اچولی شوی دی او که نه. د ډیوا څیړنکار پیر زبیر شاه سره موږ سره ملګری دی، هغوی نه به په دې موضوع باندې تفصیل اخلو. او پوښتو به چې اصل کې چې کومه اعلامیه جاری شوې ده په هغه کې څه لیکل دي، آیا د پاکستان نوم په هغه ګری لیست کې اچولې شوې ده او کنه پاکستان له مهلت ورکړې شوې. په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر راغلی
جی پیر زبیر شاه صاحب. تاسو زما پوښتنه باوریدلې چې د پاکستان نوم په ګری لیست کې ده او کنه ده؟ دا که لږ واضح کړئ، میډیا کې څه دومره واضح خبرونه نشته؟
جی دیکھے وہ مونږ یاد ساتو چې دوه خبرې دي. یو خدا دے چې دا کوم میټنګ وو په دې کې، چونکه اول خدا یاد ساتو چې دا کوم اداره دا فائنانشل اکشن ټاسک فورس دوی ډیر خفیہ طریقې سره کار کوي، خلکو ته ډیر پتن لګي او چې کومې خبرې دي هغه هم ډیر ټیکنیکل خبرې دي نو هر سړی نه پې پوهیږي. دوی چې کوم دا میټنګ وو دې کې دوی دا نو ویلي چې مونږ بلیسټونه جوړو یا به مونږ کسانو باندې بندیزونه لګو ملکونو باندې. دا چکم میٹنگ په دې کې په پاکستان بارے کې چکم خبرې وې هغه کې صرف دا وکړه چې پاکستانی په واچ لیست کې واچولو چې نظر پہ وساتای او چکم گری لیست دے گری لیست هغه ملکونو په گری لیست کې اچوي چې کوم کې دوی ویني چې مسله دا چې دوی د ترهګرو چې کومه مالی سرچینه ده هغه تړلو کې ناکام دي. خو هغه ملکونو سره یو پلان اوس دوی ورکړی وي د فائنانشل اکشن ټاسک فورس ته چې موږ په دې باندې داسې کار کوو. نو هغه ملکونو چې چا سره یو پوره ترتیب وي، یو پلان ور سره، یو منصوبه وي د ترهګرو مالی سرچینه چې کوم اتړلو لپاره، نو هغه دې ګری لیست کې واچوي. نو پاکستان سره چونکې داسې لیست داسې څه منصوبه لا نه وه نو پاکستاني ګری لیست کې نه دی اچولې. پاکستان ته اوس دا ویلي دي چې موږ به تاسو ګری لیست کې اله اچوو چې تاسو یو منصوبه جوړه کړئ او پاکستان به هغه منصوبه دوی ته په مئی پورې خامخا ور پیش کوي. او که فرض هغه منصوبه دوی ومنله او پاکستان جوړ کړه نو بیا به پاکستان په ګری لیست کې واچوي. پاکستان څنګه په 2015 کې اچولې وو نو هغه نه پس به دا وي چې پاکستان به صحیح وي، هغوی به دوی به ګوري او پاکستان به بلیک لیست کولو نه بچ شي. نو ګری لیست کې به دا وي چې دوی به بلیک لیست کولو نه بچ شي. او که فرض کړه دا منصوبه چې کومه دوی جوړه کړه او منصوبې کې به دا وي چې دوی به څنګه د ترهګرو د مالی امداد چې کوم دی یا چندې دي یا پیسې دي دا به څنګه دوی مخه به نیسي. که فرض کړه دا منصوبه ناکامه شوه یا دوی جوړه نه کړه بیا به پاکستان سیده دوی اچوي بلیک لیست ته. او بلیک لیست ته اچوو نو هغه مثال به داسې وي لکه شمالي کوریا اچولی دا ایران یې اچولی دی، نو هغه به یو ډېر غټ اقدام وي. پاکستان چې کوم ادارې دي اقتصادي اغوی سره به کاروبار کول بند شي، اغوی باور
دي. پیر زبیر شاه صاحب دې خبرې ته برازو خو لاول بزه تاسو نه دا ته پوسو کما چې نن هم په پاکستانی میډیا کې دې خبرونه راغلي دي چې یو وفاقي وزیر خبره کوي جماعت الدعوه په چې کمی سرگرمیان دی اغوی کم فعالیتونه دی په هغه باندې به پابندی لګی دا غوی مکمل کار باندې به پابندی لګی س نور اقدامات تاسو ګوري د پاکستان لخوا چې ځان د صورتحال نه بچ کی چې هغه په هغه ملکونو کې شامل کړی شي چې څوک مالی مرسته ترهګرو ته تړلو کې ناکامه شوی
نو جی څنګه تاسو وایئ چې دا پاکستان اوس نه د اول نه د جنوري سٹارټ نه دوی دا هغه شروع کړی دی دا سه ګامونه اخلي چې نړۍ هوادونه مطمئنه کی او د بلیک لیست خبر راونه رسی نو هغه که یاد وی جنوري کې سکیورټي ایکسچینج کمیشن یو آرډر واسلې واغ کې په دې چکم تر هرګر تنظیمونه دی په دوی په چندې باندې دوی په خیراتی ادارې باندې پابندي لګولې و بیا صدر ممنون حسین یو آرډیننس کړی او یو قانون کې تبدیلی کړی و واغ کې دا ویلی چې هغه تنظیمونه او هغه کسان چې کوم ملګرو ملتونو بلیک لیست کړی دی او هغوی بندیزونه دی پاکستان بغه هغوی باندې بندیزونه لګوي او هغوی چې کوم هغوی دفتر دی یا هغوی کوم د ادارې انتظام دی هغه به پاکستان خپل لاس کې اخلي نو هغوی هم څه کوشش کړی دی چې وای اخلي ورسره ورسره تاسو ویل اوس بل اعلان وکړو خو دا دی چې هغه سره سره چې موږ وګورو نو حافظ سعید چې کوم دی هغه باندې لس میلیون ډالر انعام دی اغه یو تنظیم جوړ کی بیا غه پاکستان بند کی بیا په بل نمره اوزی اوس مغه تکرارونه کوي جلسه کوي او دغه سیر رګه د نوکله پوره چې حافظ سعید نیوینولې شوی او کله پوره پاکستان ګوري دا تش د حافظ سعید خبروبم نوی دا اورال امریکای یو کوشش ته چې کومه د تګلارې نه اوسکړي دا د افغانستان او جنوبی اسیا پارا اغه کې دا د پاکستان باندې و فشار اچي او په دې پیرس میټینګ کې هم دا امریکای یو داسې یو تحریک پیش کړو هغه کې فرانس جرمنی مور سره وا چې پاکستان باندې زیات فشار واچوي نو پاکستان به کله پورې داسې ګامونه نیو اخیستلی او هغه ګامونه به ما څنګه وویل چې اپریل پورې به دوی سره ټایم وي چې دوی یو پوره منصوبه ورته پیش کړي چې یاره دا خبرې مونږ کوو داسې به دا مخه نیسو او دا به کوو دا کس به نیسو نو هغه نه پس په دوی بیا بیا کېنی دوی میټینګ به مې کې کېږي اخ کې پاکستان د منصوبې باندې دوی غور کوي که خوښه شوا او راضي شو په نو ټیک د پاکستان به ګری لیست کې واچوي او که پوه شو چې پاکستان منصوبه پیش نکړه یا صحیح منصوبه پیش نکړه نو دا اندیشه ده چې پاکستان مډایرکټ دی بلیک لیست ته چوي
که بلیک لیست ته واچولې شو په سارا نه پیښورو شو نو د پاکستان په اقتصاد باندې څه اثر پریوتې شي او دغه اثر بیا یو عام کس باندې سمره یو عام کس سمره محسوس ولې شي
نو جی هم خلک وداي چې معیشت خو مونږ څنګه وینو پاکستان اول نه هم دا سي ټیک نه دي او دا اف اي ٹی ایف چې کوم دي دا د کې سب پنځه درس و درس ملکونه دي خو دوی اثر ډیر زیات دي آی ایم ایف باندې ورلد بانک باندې فرض کا پاکستان بلیک لسٹ شو لکه شمالی کوریا او د ایران نو یو خو بدا وی چې پاکستان سره به د کاروبار کول او قیمت زیات شي پیسې قیمت په راواچيږي اول چې دا خبره شروع شو نو سٹاک ایکسچینج 0.2 نه پاغور کراچی سٹاک ایکسچینج را پریوته و دین علاوه پاکستان باور به ختم شي بل به انویسټمنټ باندې کیږي سوګ به سرمایه کاری نه کوي ولې چې یریږي به چې دا موږ سرمایه ډوب نه شي چې دا سه ملک سره موږ کاروبار کوو چې کوم تر هرګرو د مالی سرچینه نیولو کې ناکام شوه دی نو باور به ختم شي تجارت به کمزور شي خلک به ورسره کاروبار نه کوي انویسټمنټ به نه کوي او د روپې قیمت پر اپریوزی او د نه علاوه به دا وی چې پاکستان نوم په چکم اقتصادي دارو کې به بدنام شي نو ډیر زیات معاشي ادب اثرات وی او عام خلکو ته به خامخا دا ورسي
ډیره مننه فیرزبه شاه صاحب موږ سره په دې موضوع باندې خبرې کولو او دا خبر د واضحه کولو
ډیره مننه
قدم د اوریدونکو تاسو د پیرز بیر شاه خبر واوریدلې خو وسره زیو بل رپورت ته چې په پاکستان کې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې پښتانه احتجاجونه کوي او غواړي چې حقوقي ته بنیادی سہولتونه ملاو کړي شي دغه احتجاج لپاره د کورم ایجنسی نه خلک پرون د اتوار پر ورځ اسلام آباد پیښور ته راغلي دي او غوي د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي دغه احتجاج اهل نور را کوي ساجي قاسم شاه په دې رپورت کې
د کورمی ایجنسی مرکزی علاقو نه شورې شوی احتجاجي لاریون پیښور ته رسیدلی او د پیښور پرس کلب مخامخې د احتجاجي کمپ شکل اختیار کړي په دغه احتجاج کې د شریک خلکو تر مخه د کال 2008 او 2009 کې شوي فوزی عملیات د لاسه د دوی دوران شوي کورونو دوی ته تر اوسه پورې معاوضه نه ده ملاو شوي. دغه او نورو مطالبو سره په احتجاج پیښور ته راغلي د عیساخیل ګل رحیم وای دوی افریدی کام سره تعلق لري او د کلونو راشي مرکزی کرم ایجنسی کې اوسي، خو اوس هم ورته ځایي انتظامیه ډومیسایل یا د شناخت لپاره بنیادی سرکاري دستاویز نه ورکوي.
یقینو کچې داسې هلک ما لیدلی دی چې هغه ډبل ایم ایم ای کړی ده، اوس بون غړي بونه ځکه جندوکاري ورته نه میلاویږي. د ډبل ایم ایم ای نه څه مقصد شو؟ دویمه مسله دا ده چې په خیبر ایجنسی شناختی کار دی چا دی، یا د ورګزو ایجنسی دی یا د بل ایجنسی دی، هغه له کور نه لیکي. دلته چې کومه مدر نه احتجاج شروع کړی دی که نه، نو چې زمونږ مسلې حل شوي نه وي نو انشاءالله تعالی تر هغه به مونږ دلته یو قایم وو، دا درنه به بالکل مونږ نه پرېږدو.
جان کې هر څه تباه شهري سرونه مالونه اوس په خبرته در نه ترغلی یو کومه یخ کې مشپاته راغله، ډیره پازاب ډیره په تکلیف او بوت خپل حق پر ټکل د طرفه نه ملایږي. موسی هر خبره ظلم کیږي، کم نس کم 500 کال نه مکرمی جنسه کې سنټر کې وسیګو خپل ملک پرادی او لکه پیر طرف نه موسی ظلم دی کومره مشران ورو طرف نه کومره.
د شناخت مسلو سره سره د کال 2009 نه تر کال 2014 پورې شوی عملیات لکه بلا د کرم ایجنسی د خلکو ډیر نقصانونه شوی، خو هغوی وای دوی ته تر اوسه پورې د دې معاوضه نه دا ورکړی شوی. داود چې د پاراچم کنی سره تعلق لري مطالبه کوي د دوی د سوی کورونو دوی لا تر اوسه معاوضه نه دا ورکړی شوی، په کار د حکومت دوی لا مالی مدد ورکړي. هغه وای دوی ډیر دفترونه ولټول خو چا دغه خلکو आवाज واو نه ریدو، ځکه دوی د کور نه د خپل دغه غوښتنو وړاندې کولو لپاره پیښور ته دغه احتجاجي لاجون په شکل کې راغلي.
موږ دلته راغلي یو د مو څو مطلبې دي. اول مطلبه دا ده د مو ته کوم کورونه سوي دي، د مو پلیټیکلی سره ریکارډ موجود دی، د څو کورونو شته د څو نشته که نه، دغه به وجود هغه مو سره ډوک بو کوي. مو ته کومې پیسې دي خپله خوړلي که مشر څه خوړلي، هغوی مو ته زیاره دا شاید تو سره نشته. مو ته څومره دفتر وي هغه مو ولټولې، ډیما ډی جی دفتر پلیټیکلی برګډیر صاحب وغیره وغیره.
د شناخت دستاویز او نورو داسې قسمو مسلو لپاره د ځایي پولیټیکل انتظامیه رویې په هکله د ډوګر حاجی برکت وویل چې قبایلي علاقو کې پولیټیکل انتظامیه اوس هم زوړ سوچ لري. د دوی مسلې اهل ته نه اورېدل کېږي ځکه دوی دلته پیښور ته راغلي او احتجاج کوي.
پولیټیکل انتظامیه سره خو ډېرې جرګې وشولې، خو هغه دې مسلو طرف ته توجه نه بدلوي. هغوی کوم مایند دی مس هغه زوړ مایند دی هغه بدلوي نه، هغه خبرې واوري خو هغه باندې عمل نه کیږي. موږ د گورنر نه فاټ سکرین دا مطالبه کوو چې اوس په دې حالت کې خو د قبایلو طرف ته توجه بدله شي. قبایل مجبور شول سره هغه دلته کې په دې سړی په دې هغه کې ناستې او خپلې مطالبې مانی.
د مرکزی کرم بیلابیلو علاقو نه راغلي دغه احتجاج کوونکو تر مخه دوی په پیښور کې د خپل غوښتنو په حق لا د گورنر نه جواب غواړي، او تر څو د دوی مطالبات نوی اوریدل شوي نو دوی به دغه احتجاجي پرلت هم دغه شانتي جاری ساتي، او دغه پر امن احتجاج کې به هر ورځ نور خلک هم دوی سره شریک کیږي. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. دغه خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سایت www.voadiva.com، د ډیوا په فیسبوک @voadiva، او د ډیوا په یوټیوب باندې هم لیدلی شئ، او په ریډیو باندې اوریدلی شئ. خپل پیغامونه او خپل سوچ فکر او وړاندیزونه هم د ډیوا په فیسبوک باندې موږ ته د پروګرامونو په حواله سره را لېږلی شئ. په خبرونه کې وسوم د کرمې ایجنسی نه راغلي د خلکو د احتجاج په حواله سره یو بل رپورټ دغه خلک په خپله سوای او دوی څه غوښتنې لري هم صادق قاسم شانه په دغه رپورټ کې ورو.
زه ابتدا وایم چې سنټرل کرم کې یو کالج هم نشته،
او اندس هیلث هیڅ سیستم نشته. که یو کور کې بیماری شي نو هغه بیماری خپل سټاپ ته نشي رسوي، هاسپټل ته نشي رسوي، لیاره کې هغه ایکسپایری شي. نو اندس ایجوکیشن دی د سنټرل کورم خلک سټوډنټس دا خواهش وي چې مانه ډاکټر جوړ شي، انجینیر جوړ شي. خو بدقسمتی زموږ دا دی چې موږ دپاره هلته کې یونیورسټي نشته، موږ دپاره سٹینڈر کالج نشتا دے، مونگ دوپارا سنٹرل کرم کی ہائی سکول نشتا، مونگ ایجوکیشن کما نہ حاصل کو. دا زمونگ وقت حکومت نا زمونگ مطالبہ دے چی مونگ تا ایجوکیشن ہائی سکول کالج یونیورسٹی التا کی مونگ تا جوڑ کی چی مونگ ہم دا پاکستان نورو سٹوڈنٹان نورو خلق کو پشانتے خط تعلیم حاصل کو او مونگ التا کی خپل علاقی دوپارا خط کردار ادا کو.
زمانم عبدالوہاب پڑھا چمکنی والے نا زمنگ زبانان جو ڈیر ایکٹیو زبانان دے کورمی جن سے پکورمی جن سے کہ یو گراؤنڈ ہم نشتا تھا کیلو حوالے سرا اور خط اکڑا بے تعلیم تعلیم سرا کم زبانان چی دیا بے تعلیم گرزی یونیورسٹیاں کے داخلے نہ ملاوے گی اور تعلیم زمنگ حق دے دانور پشان تعلیم منگ تم بغیر دے چی حاصل کو حاصل اول اس زریش تھا نا سب کئی بس لسم چی پاس کی ریڑا بچہ لئی یا بچر تھا کیلنڈری کئی نو سب کئی ستا تا پارا یو قانون دے زما دا پارا بل قانون دے ز قتل کے گما او ترا تپ محلونو کی اوسے گے نو یغه خبر وے زب نلی ونے کی گم.
بسم اللہ الرحمن زمانم زید شاہ دے او ز پارٹ سٹوڈنٹ پیٹیشن کرم ایجنسی صدر یم. دزوان سوچ بالکل خراب کرے دے زمونگا چکم مین مسئلہ دا اغا ایجوکیشن دے زمونگ چکم لیڈر رزی مینے رزی کا قص پیش کئی مونگا غت گور چے اوس بے ایجوکیشن بنی خبر کئی افسوس خبر دا دے چغ اوس پوری ایجوکیشن دے کئی زمونگ چکم مینے زی اوس پوری اغا تعلیم نشتا زمونگ چ سومرا سنٹر کرم دے کی ہائی سکول پکے دے اغا رزم چ پرتے راشی غت میٹرک خام خال لازمی ایو پر تھرڈ کلاس ٹو غت برتی تا لسم ضروری او زما زوان تعلیم نہ یا بسنگ ور کی برتی شی مونگا ایجوکیشن دمرا مسئلہ دی ایجوکیشن کی اوس مونگا تیر زرم سٹرائک کڑا ایجوکیشن کی دا مسلې د سکولونو شته دي ټیچران ورته نه راځي ځنه ټیچران څنګه دي او بلډینګونه وران شوي دي او خو مونږ تعلیم غواړو ایجوکیشن غواړو چې مونږ ته ایجوکیشن راکړي او سنټرل کرم کې مونږ ته کیډټ کالج دی مو بھرپور مونږ وایي چې مونږ ته کیډټ کالج منظور کړی شي زما ځوان تعلیم پکې حاصل کړي.
مسلې زمونږ دا مسلې دي چې سن 1947 نه زمونږ پاکستان آزاد خو زمونږ د کورمی جنسي آزاد نه دي. والے زما زما جنسی کی سکول نشتا، زما جنسی کی اسپتال نشتا، زما جنسی کی روڈ نشتا، زما جنسی کی دو بے سہولت نشتا، زما جنسی کی یو سہولت نشتا. زد جناور کو پشان ٹیم تیرا ہوں لکا سرنگ اگر کی جناور ٹیم تیرے دغا شان ٹیم تیرا ہوں. والے زوس میڈیا تا خبر کول نہ پی گن زما میڈیا تا حکومت انداز خبر یو گم
ما زل تا موقع ملاو شے تا خبر
اول زل ما تے موقع ملاو شے دے سڑی وار ڈی واورم مشال واورم مونگا ڈیر وتم مطمئن یو. والے سمنگ پختانے ڈیواری ڈو اگر او شاد کڑیو دمنگ نن سر غلیو دا ڈیواری ڈو لاس سر غلیو منگ دا یوزای دا شیو دا ڈیواری ڈو لاس شیو منگ تعلیم نشتا زمنگ سکول نشتا زمنگ بچی جناور گوند کٹا کیگی اس ما توے تخبلو ز دل دس ذمہ داری وگم زما ونر نز ز بروڈ بانی چری وایم ز بروڈ بانی بلچا وایم زما تعلیم نشتا ما دا پاکستان کلن ز آزاد اوس بری ما دا تعلیم نہ درکڑا اسوا جادے. والے منگ زما مشومم تعلیم نہ کی لکا سنگ ایزولیشن ہم دابسی داسی بدلما مشروم ملوی کی گی اگا وجہ دا دے سا پاکستان ما دا اسا بری دا پاکستانی پا نظر ندل دلی مونگ تا دا فاتح نشتا سا مونگ دا افغانستان پا نظر گوری کا مونگ تا دا ہندوستان پا نظر گوری کس وجہ دے.
ما ایم مفتی نجیب اللہ فروم تا پاکیسا خیل علی شرزی مونگ اصل کی کزد دا ہوایم چا مونگ دا افریقی جنگل نراغلیو نو زب پخپل خبری کی دروغ جن نیم زګه چې افریقی جنگل کې چې کم مسائل دي کم ظلمونه دي اقا ظلمونه په مونږ باندې هم کیږي. زما بچو تعلیم نشته، زما بچو ته څه سہولیت نشته، زما خلکو ته څه سہولیت نشته، زما هیلت سینټر غرضی کې زما په قوم علي شرزي کې حکومت پاکستان ما ته صرف دا شناخت راکړی دی چې یو شناختی کارډ راته جوړ کړی دی او نور هیڅ د زندگی چې کم ضروری وسائل دی آغا ما ته نشته او تر سو پری بنی نن چې مونږ دلته راځم شوی یو ان شاء الله ان شاء الله دا راځم کې دل به زمونږ د پاره خوي.
زت کله په سیدو به کالی حکومت یعنی حکومت په اجازه سره حکومت مسره دا وعده کړی و چې تاسو کله واپس یېګو تاسو ته مو 5000 روپۍ درکو خرچې د پاره او لاسره تاسو ټیکټ شه او تاسو ته مو هغه کورونه جوړو آغا 5000 روپے مست اس پر نہ شو ملا او مو لاڑو مو پخپلا بنی آغا کرونا لگی لگی ٹاپری جوڑی کے دبخ دبچو کپڑو بندوباس نہ رو د سنا نہ او نات کے مو خرچ کرے سخای ورغمه مو خرج که آغا واره واره کمری مو جوری که نن حکومت سروش آغا ما تا ایزو تا کور جور ده زه صرف حکومت نه دا پختنه کون چه دا کور ده ما چا بران کرده و بیا چا جور که دا غم موزت ما تاول نرکه
معنوم حافظ نصیب رحمان ده کورم ایجنسی یعنی سنترل کورم ایجنسی سره می تعلق ته قوم خوی داد خیل سره ایمو چو کم مسئله دادی سیمو وپسی نده شوی او کم خلق وپسی شوی ده آغو سر می نده شوی نمو حالات دای سه لکه مو دوا بی کی وسو لکه سیټل ایریا دا تور وړی دوا با نریاب دغه لکه کی وسو په کرایونه باندې وسو او کرایونه د سی خلک مو ټول غریبانون خلک دی کرایونه نشي ورګولای نمو خاص کو کوم خلک موجوده دا هغه دوا پس کړل شي او کوم واپس شوی دی بازی کلی واپس شوی دی غوته د پرا پرا کوم دا سرویس کوم پیسې دی هغه د پرا پرا ملو کړل شي
زاد کوار می جام صاحب سیدونکو غندو کی وسم محمدي سم نومه ده دمو څه سکولونه څه کوم دی سکولونه دمو کتن ستانه یو سکول دی هغه کې ټیچرون نشته دی بجلې دمو د ډیر وخت نه وتا خوښ دی مته بجلې نه رکوي سره کې د موړان ګړون کې پرتی دی کورونه د موړان ګړون پرته دی نو مهرباني د وشي څه مته نظر د پاکستانیانو وکی
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام ټویټر آی ډی ده @voadiva
دمد اور دن کو تاسو د کورم ایجنسی نه راغلی احتجاج کوونکو خبرې واوریدلې هغه څنګه چې په خبرو کې ویل چې دوی ته د شناختی کارت نه علاوه نور هیڅ سہولتونه نه دی ورکړل شوی دغه خلک وایي چې د دوی په سیمه کې سکولونه نشته دی او کشتین یو سکول دی په کې استادان نشته دی او نور سہولتونه نشته دی دغه شانتي د ژوند نور بنیادی سہولتونه لکه هسپتال او سړکونه او د هر څه سہولتونه دغه خلکو ته نه دی میسر خو دغه علاوه د پاکستان کې د خیبر پختونخوا حکومت یو داسې مدرسې ته 30 کروڑ روپۍ ورکړې دي چې په مطبوعاتو کې ورته جهادي پوهنتون ویل کیږي د دغه پوهنتون نوم حقانی مدرسه ده کوم چې پاکوړه خټک کې ده دغه مدرسې ته د پیسې په داسې حال کې ورکړې شوې دي چې پاکستان د اول نه د نړیوال ادارو د سر د لاندې دی او دوی ګوري چې پاکستان د ترهګرو سره څومره مالی مرستې کوي یا په پاکستان کې دغه ترهګرو تنظیمونو ته د پیسو لیږلو راغلیږلو کې سکمې اسانتیاوې دي په دغه اقره باندې نور تفصیلي معلومات درکوي زمونږ خبریال احسان محمد خان
د انګریزی جبی ایرډان ورسپانی په خپل اداریه کې فنډز فار جهاد یونیورسټي د سرخط لاندې لیکلی دي یا خو پاکستان تحریک انصاف بسری توګه مکمله ړنده ده او یا خپل د سیاسي ګټو د پاره د غنور غوند تصورات بې ځایه ګرځولې دي په یو داسې وخت کې چې په پاکستان د تورونه لګول کیږي چې د ترهګرو سره مالی کومک پر ضد سر ډیر زیات ګامونه ندی پورته کړي په داسې کې خیبر پختونخوا حکومت د مولانا سمیع الحق حقانی مدرسې له 2.5 میلیون روپو کمک منظوري ورکړي چې په نورو ټکو کې دغه مدرسه د جهاد پوهنتون په نوم پیژندل کیږي د انګریزی ایجبې ورسپانه ډیلی ټایمز سیډنکار اقبال خټک په وینا دغه یو داسې ګام دی چې په دې خبره کول ضروری دي ځکه چې که وکتل شي د دغه مدرسې تیر شوی کردار او د ترهګرو ډلو زیږول خپل ادارو هم تسلیم کړی دي وی وی ډیوتا په دې حق له نوموړي زیاته کړه
نو د دغه ګوند پاکستان تاریخي انصاف بیانیا هم د طالبانو په حوالې سره چې دومره زیاته بدله نه ده هغې هم زیات سره خبرې کوي چې کوم مولانا سمیع الحق وایي خو لیکن دا یقینا د پریشانۍ خبره ده چې دغه مدرسې په حوالې سره د حکومت د پخواني حکومتونو او د فوج یو نظر دی چې دوی ځای نه خودکش بمبار تیارېږي او دا یو ځل پخپله د فوج مشر دلته په پېښور کې ژورنالیستانو ته ویلي وو چې کله دوی یو خودکش وژلی او هغه خودکش د دغې مدرسې نه راوتی نو دغه ټول باید چې په شریکه وکتلی شي
ډن اداریه وایي ګڼ شمېر د ترهګرو ډلو مشرانو هم په دغه مدرسه کې لوستلی دي څوک چې مولانا سمیع الحق د خپل پلار سره تشبیه کوي چې دغه د مدرسې پاکلا ډیر داسې شکمن سندونه دي چې پی ټی آی په اسانه نشي ردولې د پښتنو په خاوره چې د تیروسو لسیزو ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده. نومیالی سړنکار ډاکټر سهیل احمد وای دا وخت د پښتنو اکثریت کې یو شان فکر موجود دی او هغه دا چې ګڼي دغه ترهګرو ډلو ورته ډیر زیانونه رسولی دي. نوموړي په وینا د پی ټی آی لخوا دغه ګام کېدی شي چې د خپلو سیاسي ګټو د پاره وي، خو په پښتنو کې موجود دغه بیانیې لوجې پی ټی آی د ګټو په ځای د نیوکو سره مخ کېدی شي.
زما په نظر باندې دا د حکومت د طرف نه چې کوم ګام دی کدی ته موږ د پښتنو په حواله سره وګورو، نو پښتنو کې دا ټایم یو بیانیه خدا دا چې صرف پښتون وهلی کیږي او تبا کیږي او هغه هم د ترخه غرې د لاس کیږي، نو د پښتنو دا بیانیه پښتنو خو په میجورټی کې د دې سیس په حق کې بالکل نه دي چې دا پیسې د دې تور کړی شي او دا حقانیه مدرسه دې مضبوطه کړی شي، ځکه چې دا غي په وړاندې د 13-15 ولسو کالو چې کوم ماضی دی هغه دې تمالون دی او دا غي نه مخکم چې په هغه کې دې سیزونو ډېر نقصان رسول دي پښتون قوم ته، بحثیت قوم، نو هغه د دې سیز ماته نه ښکاري چې خاطر خواه پذیرایي به کوي، بلکې حقیقت دا دی چې هغه به د دې غندنه به کوي.
ډان ورسپانې د 2018 ولسم کال د بجټ په مهال هغه 300 میلیونه روپۍ هم یادې کړې دي چې د دې وړاندې پی ټی آی حکومت حقانیه مدرسې ته ورکړې وي او مقصد یې دا خوده لکېدو چې دغه کومک د تعلیمي اصلاحاتو په لړ کې ترسره کیږي. خو سړنکاران وای یو داسې مدرسه چې د اصلاحاتو په لړ کې تر ټولو زیات اختلاف لري او نه غواړي د مدرسو نصاب کې کوم بدلون یا اصلاحات وکړي شي. د پی ټی آی حکومت لخوا خپل کړی شوی د مالی کومک دغه دریزونه بې توله او بې معنی ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد چې په پارلیمان او د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی په ودانو باندې د حملو کم کیسونه وو، نو په هغه کې اورونې په موقع ویل دي چې عمران خان ته اجازه ده چې هغه راتلونکي اورونو په موقع باندې که عدالت ته نه هم حاضریږي نو هیڅ فرق نه پریوزي، یعنی هغه ته استثنا ورکړی ده په عدالت کې د حاضرې دونه. د دغه فیصلې پر ضد پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا سخت خبرګون مخې ته راغلی دی او هغوی وایي چې عدالتونه په سیاسي پارټو کې د خپلې خوښې د کاندید د پاره خو بل شانتي فیصله کوي او چې څوک نه خوښ نو د هغې د پاره فیصله جدایي. تفصیل راکوي پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې.
دا کیسونه د عمران خان په ضد کال 2014 کې په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت په ضد د تحریک انصاف د احتجاجي پرلت په محل درج کړی شوی وو او د حکومتي کیس تر مخ عمران خان نه یوازې د ملک په آئینی ادارو باندې حملو په منصوبه بندۍ کې شامل و، خو حمله کوونکو خپل ګوند کارکنانو ته ډاډ هم ورکولو. دا په داسې محل چې سترې محکمې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف اول د وزیر اعظم د څوکۍ او اوس د خپل ګوند د مشروالۍ لپاره هم نااهله ګرځولې دي او دغه فیصلو باندې د نیوکو په سر په ستره محکمه کې دوه مرکزي وزیرانو په ضد د عدالت د سپکاوي په تور کاروایی هم دوام لري. اواله عدالتونو کې د نواز شریف تقریرونه په ټلویزیون چینلو باندې نیخ په نیغه نشر کولو باندې د بندیز په حق له خواستونه هم ورکړی شوي دي. د ترهګرۍ عدالت لخوا عمران خان د نه حاضرېدو خواست منظورېدو ته د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب سداسې عکس العمل ښکاره کړی.
جو پارلیمنٹ پہ حملہ کرتا ہے، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کو تاریخ پہ تاریخ اور استثناء دی جاتی ہے، اور محمد نواز شریف صاحب کو اپنی اہلیہ کی عیادت کرنے کے لیے بھی استثناء نہیں دی جاتی.
دا وای چې د عدالتونو نه مفرور عمران خان لومبه خاص منظوره کولی شي، خو نواز شریف چې روزانه عدالتونو ته پیښه کوي او چې کله د خپل ناروغ خزر ته پوس لپاره عدالت نه غیر حاضری غواړي نو هغه ته دا اجازه نه ورکول کیږي. مریم اورنگزیب زیاته کړی چې دا سه فیصله کیږي نو بیا پښتنه به په هم راوچتیږي. د پاکستان پنجاب او مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون نن سبا د عدالتي فیصلو له کبله د سختو مشکلاتو سره مخ دی او د احتساب کمی ادارې لخوا د پنجاب اعلی وزیر یو نږدې سرکاري لوړپوري چارواکي د گرفتاری ګام هم واکمن ګون د طاقتور قوتونو لخوا د دوی د کمزوري کولو هڅه بلي. دغه گرفتاری په سر د پنجاب حکومت سخت عکس العمل ښکاره کوي او د هیواد تر ټولو لوی دغه ایالت سرکاري افسرانو یوې ډلې هم د احتساب کمی ادارې په ګام سخت احتجاج کړی دی. حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری تور لګولی چې سرکاري افسرانو دغه احتجاج د شهباز شریف او د واکمن ګوند په وینا کړی دی او په دې اړه هم د پیپلز ګوند بل یو مرکزي مشر سینیټر اعتزاز احسن صدا سوایي
مل کے یہ کریں تو وہ تو پھر میوٹنی ہے. صاحب شہباز شریف کو اور پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کو اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے تو رابطے کی کاروائی کرنی.
دے وای د یوشمیر سرکاری افسرانو په منظمه توګه احتجاج کول د آئین ښکارا سره غناونه ده او د اعتزاز احسن په خبره دا بغاوت سره سمه ده. اعتزاز احسن غوښتنه کوي چې وزیر اعظم او د پنجاب اعلی وزیر د دغه افسرانو په ضد کاروایی باوري جوړه کړي. بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اعلی تنظیمي غونډه سبا له په لاهور کې کیدونکې ده او اټکل کیږي چې سبانه کیدونکې غونډه کې دغه منصب لپاره د نواز شریف رور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف د نوم منظوري ورکول کیدلی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
قدم اوریدن کو د بشری حقوقو مبارزه او قانون پوها اسما جهانگیر یو اونې وړاندې د شپږ شپې تکالو په عمر کې په حق رسیدلی و خو تر اوسه پورې په پاکستان کې او په نړۍ کې د هغې په یاد کې غونډې کیږي او د هغې هغه سوچ او د بشری حقوقو لپاره د هغې د کار ستاینه کیږي. همدغه شانتې یو غونډه نن په کوټه کې شوې ده چې حالې راکوي زمونږ خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
دغه دستوره د کوټي د مطبوعات کلب مخته د بشري حقوقو د سازمان له لوري ترتیب سوی ولا چې د وکیلانو په شمول د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو په دې کې ګډون درلودي. پر دې محل باندې وینا کوونکو اسما جانګیر ته دا کېدات ګلونه وړاندې کړل. دوی دا د پاکستان په کچه باندې د بشري حقوقو لپاره یو زړوره بادوره او مخکشه مبارزه وبلله. د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان مشر طاهر حبیب ایډوکیټ وای صفاکوکو لپاره یو زړوره بادوره او مخکشه مبارز د بیوزله خلکو لپاره قانوني جنگ او له دوی سره مرسته کول وو.
د اسما جانګیر خپل پرسنلټی خو ډیر یو عظیم شخصیت وو، ډیر غټ پرسنلټی وو. کوشش دا کوو چې دا هغه نقش قدم باندې و چلی جو او هغه کار چې پات سو دی هغه په یو پای تکمیل پورې ورسو. بلوچستان حوالہ سره ډیر کنټریبیوشن وو، خاص طور دا کوم اقوام چې زموږ پښتانه دي یا بلوچستان دي هغه د پاره دی ډیر کار کړو. ذاتی د بلوچستان خلک سره او د بلوچستان محکومین سره خپل ډیر انټرست وو.
سیاسی مبارز ملک عبدالولی کاکړ بیا وویل چې اسما جانګیر په پاکستان کې د پوجي ډیکټاټورانو په ضد باندې د یو سپر غونډې ولاړه وه او د دوی په ضد باندې تر ټولو لومړی د ژغ پورته کړي.
یہ کام جو ہمارے سیاسی لیڈروں کا ہے وہ کام اسما جانگیر نے کیا. ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اس نظر خاتون کے لیے.
دا کار زموږ د سیاسی مشرانو خو هغه اسما جانگیر تر سره کړی. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلګو د سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل چې د بيدرک خلګو لپاره ډیر مهم رول ولوبوي.
اسما جانګیر مسنګ پرسنوال سره ګران قدر
رول ہو آگا مسنگ پرسن کا کیسز سپریم کورٹ کے چلائل دلے دے اور بقایا حالت مطلب ایمانداری سے مخلصی سے آگا کیسز اوکڑی دے آگا علاوہ ہر چودہ مسنگ پرسنز فیملی آگا تھا یقین دہانی اوکڑی دے کہ مجبہ ہر سو کی قانون حوالے انسانی حقوق حوالے مجبہ تاثر اوم اور مجبہ ظلم کا خلاف مجبہ اخبل آواز بلند ہو قوم
و دغه غونډه ته د وکیلانو د ستري محکمې په خوانی مشر علي احمد کورد مرتضی ایډوکیټ سعادت حسین ازارا د نېشنل پارټي تایر بجنجو هم خپلې ویناوي وکړې دوی اوډ وکړې چې موږ به د دې و مبارزه ته دوام ورکو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري ډیو ټلویزیون کوټه
مړه د کاغذ او قلم خوراک
سپے کوی چې دومره بیړه کیه
د وی او ای دیو د وپانه پته لیکما
اها کاغذ او قلم هم واخلا او پته هم وی او ای دیو نیوز ډاٹ کام
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکما کنا
اے دا بیا وی او ای دیو نیوز ډاٹ کام
شام په مشرقي علاقې غوتا کې تقریبا 13-15 ورځو کې بلکې د یوې هفتې په موده کې د 1500 نه زیات خلک په هوایی بمباری کې او هلته کې روان د جنگ د لاسا وجلې شو د ملګری ملتونو لخوا په شام کې په مشرقي غوتا سیمه کې د 150 ورځو د پاره د دزبندۍ قرارداد خو منزور شوی دی خو دغه قرارداد باندې لا عمل نه دی شروع شوی تفصیل پہ د زمونږ همکار محمد عالمگیر د وایس اف امریکا په یو رپورٹ کې تیار کړی
د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګټارس د ګل پروس په یو بیان کې ویلي د شورا قراردادونه هغه وخت سمانه لري کله چې دا په موثره توګه عملی شي سرمنشي زیاته کړه د شام ختیز غوطه سیمې خلک امداد ته انتظار نشي کولی د تیر خالی پروس د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په ټول شام کې د یو قرارداد د لارې یوې میاشت لپاره د اوربن غوښتنه کړې وه امنیتی شورا په جګړه بوخت ټولو ډلو څخه دا هم غوښتلی وو چې د خپل خوانه محاصرې دې ختم کړي چې اغیزمن کسانو درمنلې لپاره طبي او د ژغورنې کارمندان سیمې ته رسایي ولري سرمنشي انټونیو ګټارس په دغه موقع ویل زه تمه کوم چې دا قرارداد به په چټکۍ سره عملی شي او دوامداره به پاتې شي په ځانګړي ډول چې دا قرارداد سمدسته محفوظه او دوامداره امداد جګړه ځپلې خلکو ته رسول یقیني کړي او ناجوړه او جوبل کسان د دغې سیمو نه بار کول ممکنه کړي د شام پلازمینه دمشق په گاوند کې غوطا سیمه کومه چې د حکومت مخالف یاغیانو په ولکه کې علاقه ده دغلته جګړه ودرېدلې نه ده ملګري ملتونه او په شام کې د جګړې سارنه کوونکي وایي په ختیز غوطا سیمه نور هوایي بریدونه هم شوي د ملګری ملتونو بشری حقوقو ادارې مشر زید راد الحسین وای مونږ د سکیسمه زند پرته د دې قرارداد عملی کېدل غواړو مونږ لا به د دې مسلې نه بې غوړه کېدل نوی په کار زکه چې په ختیز غوطا نن سحر هم بمباری شوی زید الحسین د قرارداد د کامیابی په اړه خوشبینه نه دی او وای د قرارداد ته د اوو کالو ناکامۍ په تناظر کې قتل په کار دی زکه چې د موده کې شامیانو ډیر تشدد او مرګ جوړ لیدلې په کال 2011 کې د عرب پاسون په وختونو کې د شام صدر بشار الاسد هم د خپل څوکۍ نه شړل لپاره احتجاج شروع شو چې روسو پکې یو شمیر فریقین میدان ته راو دانګل د دې شخړې د هواري لپاره یو شمیر هڅې شوي چې پکې د ملګرو ملت نو په مشرې کې د امر مذاکرات هم شامل دي خټول ناکام شوی د شام پټوله جګړه کې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته یو شمیر وړاندیزونه شوی چې د بشري حقوقو د سرغړونه کوونکو کسانو محاکمه دي وشي خو په دې اړه د سپرمختګ همیش لمخه روس یا چین نیولې د ملګری ملتونو بشری حقوقو په اړه د شورا غونډې پرانستې په وخت په لوینا کې د شورا مشر راد الحسین په امنیتی شورا نیوکې وکړې زید راد الحسین ویل د ملګری ملتونو امنیتی شورا په نړۍ کې د اولس تکړه مزمواره ده او په خاص ډول یې روس چین او امریکا ذکر وکړو، کم چې داغه پټکو یو شمیر مسلې د خپل ویټو د طاقت تلارې د خپل لاندې کوي. د بشری حقوقو شورا مشر ویل ترسو چې د ضرورت په وخت د ویټو د لارې د یو والی یو قدم مخه نیول کیږي، کله چې دغه قدم د بے ګنا خلکو کړمې تر ډیر حدا کمول شي، نو په داسې صورت کې د زیانمن خلکو ذمہوار د امنیتی شورا 15 مستقل غړي دي. د اروپایي اتحادیه بهرنۍ تګلارې مشرې فدریکا مغرینی سره د اروپایي خارجه وزیرانو په شام کې روسي د تشدد لړۍ باندې اندېښنې څرګندې کړي، کوم چې د شام په جګړه بوخت یو شمېر ډلو لخوا مخې ته راغلي، خصوصا د شامي فوز او د دوی د پلویانو لخوا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
قدمند اوریدونکو تاسو ڈیوا ٹی وی تا ٹیو ڈیو گورئی پر ریڈیو باندھے آورئی کہ تاسو واڑی چیز منگا دا پروگرامونا کم چیز تاسو نہ پاتی شیوی تاسو گورئی نو کول شی دا غیدہ پارا زمنگا ویب پانی تلاڈ شی زمنگ دا ویب پانی پتہ دا voa.divanews.com. دین علاوہ تاسو زمنگا دا ٹی وی رپورٹونا او نور کم خبرونه چی دی ہا گتا سو فیس بک باندھے ہم کتل شی زمنگ دا فیس بک پتہ دا voa.diva. قدمند اوریدونکو راجو یو بل رپورٹ چی دا ہندی فلمون وتلې نوم سری دیوی په دوبۍ کې د سلور 50 کال په عمر کې په حق رسیدلې ده، خو په هندستان بالیوډ کې او نورا نړۍ کې فلمی سنت سره تعلق لرونکي خلک ډیر د خپګان اظهار کوي او وایي چې د هغې د وجې نه په بالیوډ کې یو لویه خلا پیدا شوې ده. په دغه اقلام باندې یو تفصیلي رپورټ راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
سری دیوی تر 500 لسیزو پورې د فلمی دنیا سره تړلې پاتې شوې ده او د 300 نه په زیاتو فلمونو کې کار کړی دی. د ته په 2013 کې د هند تر سلورم لمبر باندې د ټولو لوړه ولسی جایزه پدم شری ورکړې شوې وه. د دې خپل نوم شری اما ینګر ایاپن دی او دا د هند په جنوبی ریاست تامل ناډو کې زیږیدلې ده. د شپېتو او د اویا په لسیزو کې دا د سلورو کالو وه چې د تامل ژبو په فلمونو کې په برخه اخیستلو شروع کړه او فلمی صنعت کې د ځان لپاره د ځای جوړولو په خاطر یې سکول پرېښودلو. د تامل، ملیالم او تلیګو فلمونو اهمو هنرمندانو لکه کمال حسن او رجنیکانت سره یو ځای فلمونو کې کار کړی دی. کال 1999 کې د سولوا ساون په نوم د فلم سره د هندي فلمی دنیا یعنی بالیوډ کې قدم کې خودلو. خدا د کال 1993 کې د فلم صدمه نډیره مشهور شو. هم په دې کال کې د ایکټر جتندرا سره د کے راغواندرا راو په مشهور فلم همت والا کې کار کول سره بالیوډ کې خپل ځای نور مضبوط کو. 1998 او 1999 کې دے په داسې فلمونو کې کار وکړو چې په هغه کې خزی مرکزی کردار لرلو، لکه فلم چاندنی او لمحه. او بیا په چالباز او د شیکر کپور په مستر انډیا کې دوی د فلمونو د روایتي کردارونو نه جردا کار وکړو. دا کردارونه یې خلکو ډیر خوښ کړل. 1999 کې د پروډیوسر بونی کپور سره د واده نه پس سری دیوی د فلمی صنعت نه یو خواته شوه، خو 15 کال وروسته دا یو ځل بیا په کال 2012 کې د ګوری شنده د انګلیش ونګلیش په نوم فلم کې راښکاره شو. د فلم کې د روایتي خزه کردار خپل کړی بو او د انګریزي ژبې درس پې ورکول. 2018 کال کې د موم یعنی مور په نوم فلم کې د یودا سي مور کردار کولو د چالوور چې د جنسي تیري ښکار شوی و او دی بدل اخستل. د سری دیوی پمړینه د فلمی صنعت بالیوډ هنرمندانو او وزیر اعظم نریندرا مودي سخت خفګان څرګند کړی. هندي فلم جوړونکي مدور بندارکر وای سری دیوی ډیره تکړه هنرمند وه.
ما ته یقین ناراضي د دې ملینا د فلمی صنعت د دې ملک او د دې خون کول لپاره یو غټ تاوان دی او موږ همیش د هغه کار ستایلې. د هر قسمه کردارونه ډیر په خپله طریقه ادا کول، دا په ګډا کې په اکټینګ کې د ټوکو د مینی او لنډه دا چې هر رول یې ډیر په خپله ډول ادا کړی دی.
د بالی ووډ اداکار انو کپور هم د سری دیوی پملی نه خپل خپګان څرګند کړی دی.
یہ سمے نہیں تھا ان کے جانے کا. بہت ابھی تو 55 سال کی نہیں ہوئی, ابھی 13 اگست کو اس سال 55
دادا غی د مرگ وقت نو د اگست پر دیال سم نیٹب دے د خپل زیږدنی 55 کلیزن مانزلا مونږ ټول غواړو چې د دې د مرګ ټول علتونه معلوم کړو. د دې مرګ د ټول فلمی صنعت لپاره یو لوی زیان دی.
آغات ہے ہم سب کے لیے یا ڈیفینیٹلی پوری فلم انڈسٹری کے لیے آغات ہے.
د دې په وارثانو کې د دې خاوند او د هندی فلمی صنعت پروڈیوسر بونی کپور او دول لونا چې جانوی او خوش نومی دي شامل دي.
ستر نوم سری دیوی اوس په دنیا کې نشته ده. سو ورځې وړاندې هغه وفات شوې ده, خو غم او تکلیف ډیر خلک محسوسوي چې اوس په سوک د هغه د چا نوم باخلی چې د چا فلمونه په وړوکوالي کې لیدلی یا په ځوانۍ کې د هغه د فلمونو نه خوند اخیستی دی. د افغانستان کې هم افغان هنرمندان ډیر زیات د خفګان اظهار کوي چې د سری دیوی یو ډیر ستر نوم, خصوصا چې کله هغه د خدا گواه په نوم باندې فلم کې د افغاني میرمنې رول لوبولی وو. نو د ډیوه خبریال حکمل روان هم دغه شانتي د اوسو افغان هنرمندانو سره خبرې کړې دي, امو خلکو سره خبرې کړې دي. دغه رپورت ته غوښ شي.
افغان سینما د کرن وای د هندستان فلمونو نامتو چیرې هنري اثر او د فلمونو هغه صحنې د افغانانو زړونو ته لار پیدا کړي چې نو موري د خدا گوا په فلم کې د افغان رسم او ریواد سره د یو افغان میرمنې په توګه راڅرګنده شوی و. افغان سینمایی لوبغاړی ممنون مقصودی وای سری دیوی د هندستان د فلمونو وتلی اداکاره ده چې د خپلو فلمونو په وسیله نه یوازې د هند خلکو ته خوښي بخلې, بلکې په آسیا او په ځنګړي توګه د افغانستان خلک هم شاد او خوشاله ساتلی دي.
ان د خدا گواه فلم نه یوازې د افغانستان د دود دستور مردانګۍ او شهامت نمایندګي کوي, بلکې سری دیوی د وفادار میرمن په عنوان چه ده خاون زی هندوستان تا او الکا ده دخمن پا لطون که خپل زان قربانهی و کم کارن چه ده کری دی نیوازه اکتنس راکس او ده تراجدی سحنو پلو باوله که دی واقعا یو افغانی احساس من ترا کرده چه فوقلا داره. ده شره دیوی نور فلمونه چه معمولا پاگی که ده عشق او عاشقی یا ده زینو رومانتیک سحنو تمثیل ده دا دیر فوقلا داره. او زویم چې شری دیوی چې وروسته دا غینه اشواره راځي ده په خپل دور کې واقعا سلطنت کړه.
فلمی ستوری ممنون مقصودی ویلی سری دیوی هنری ارزښتونه دی افغانستان د خلکو په زړونو کې دومره ځای پیدا کړی. کله به چې هم مینوال خبر شول چې سری دیوی په نوي فلم کې رول ادا کړی, افغان مینوال به یې لیدو ته ځانګړی اهمیت ورکاوه.
واقعا د شری دیوی هنری ارزښونه دومره زمنګ د خلکو په زړونو کې چنګ وهلی چې کله هم دوی فکر کوي چې نوی فلم په سینما کې بند دی او په دې کې شری دیوی ده, نو خامخا دو ټکټ کړی او فلم لیدلی دی. زه واقعا خپه یم د شری دیوی په مرګ, او په امید د دې یم چې د شری دیوی د همفکرانو لړۍ جاري وي او د افغانستان خلکو ته هغه هنري تنده ماته کړي چې انتظار یې.
په ورته وخت کې د نړۍ سربیره افغانستان کې هم د سری دیوی فلمونو مینوال خورا زیات دي. د سری دیوی فلمونو د لیدو مینوال لال شیرین وای د ماشومتوب په مهال به د سری دیوی انځورونه په بازار کې اخیستل او د خپلو کتابچو په پاڼو کې به یې ځای پر ځای کول.
او کلونه کې چې موږ تنکی ځوانانو اکثرا خصوصا د سری دیوی چې په دې فلمونو کې را څرګندېدل, په دې خار کې به دغه فلمي اکټورانو بیلابیل اکشنه به هغه به خرڅېدل به د ځوانانو په تیره به مخفل هم هغه دوره کې د دینې بسکټونه به مې اخیستل او په کتابچو کې به مې ځان سره ساتل. یعنی تر دې حده پورې د انډیا د کارانو سره د افغانان په تیره به د زلمیانو ورسره مینه درلودله.
دی هندوستان سینما مشهور اداکار سری دیوی وړم ورځ د 450 کلونو په عمر لدی نړۍ سترګې پټې کړې، خو نړۍ ته د خدا گواه چندنی نگانه لمحې او په ګڼو نورو فلمونو کې خپل هنري فعالیتونه په میراث پرېښودل. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050 سفر سلور او سفر دری.